السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. زموږ خبرونه له همدې شیبه پیل او د ماخام تر و بجو دوام کوي. نن دوشنبه د 1499 مریز کال د لړم یا عقرب شپږشتمه او د 2000 زیږدیز کال د نومبر 14 نیټه ده. د خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي. و باورئ چې لسګونه افغان ښځې دوبۍ کې راټولې شوې چې سوله کې د خپلې ونډې او رول په اړه خبرې وکړي. د امریکا برحاله ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي ټاکنو کې د بایډن بریا نه مني. د دې او نورو راپورونو له اورېدو مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د بشري حقونو د څار سازمان وایي ډېر احتمال شته چې هلمند کې د ازادي راډیو خبریال طالبانو وژلی وي. پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان له حکومته د خپلو غوښتنو عملي کول غواړي او ایران کې د کورونا ویروس له دویمې څپې سره سم ښارونو کې محدودیتونه لګول کیږي. بشپړ خبرونه. د بشری حقونو د څار سازمان د آسیا څنګه مشره وایي پر الیاس دایی په حمله کې د طالبانو د لاس لرلو احتمال تر هر چا زیات دی. پتریشا گاسمن دا خبره له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وکړه.
And in Daesh's case, he had been receiving threats.
Da dai po murid ki de la tu ne uraisi tar tahdid la ne aw de da khpal kar po tadaw tahdid shaw da yu dalil de chi khay talibano da kar kade wi aw wi rashta chi da jaram ehtimalan ham dui kade balki khabar da da chi da tul mekhnatisi ba mun chi da yi po ki wajal shu taliban par afrad da hamle la para kar wi.
الیاس دایی په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال وو. دایی د نومبر په 12مه 13/5 په لخرګا ښار کې د هغه مقناطیسي ماين په 14 کې وژل شو چې د دې په موټر کې ځای پر ځای شوی وو. طالبانو د دایی په وجنه کې خپل لاس لرل نه رد او نه تایید کړی دی. په اروپا کې افغان پناه غوښتونکي د ژمي په سړه هوا کې د سرپناه له نشتوالي شکایت کوي. د فرانسې خبري اجانس راپور ورکوي چې یوازې د پاریس په یوه څنډه کې نږدې 2000 افغان پناه غوښتونکي په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د دغو پناه غوښتونکو له ډلې مرتضی رامز د فرانسې خبري اجانس ته ویلي
مستقیم دلته راغلو ښایي د پاریس نورې برخې ښکلی وي خو ما هغه نه دي لیدلی خو دغه ځای او وضعیت یې وحشتناک او ډیر خراب دی نه پوهیږم چې کوم ټکي ورته استعمال کړم خو دلته ژوند ډیر ستونزمن دی له څه باندې دوو میاشتو راهیسې دلته ژوند کوم دا واقعا یو ناورین دی.
په دې اړه تفصیل په روانه خپرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د پوهنې وزارت اعلان کړی چې د هوا په سړېدو سره د لیندۍ تر 15مې د ټولو سړو سیمو ښوونځي رخصتوي. د وزارت ویاندې نجیبې آریان د دې پریکړې په اړه رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي
د هوا په سړېدو سره مو پریکړه کړې چې د سړو سیمو ښوونځي رخصت کړو. له لومړي څخه تر شپږم ټولګي به د قوس میاشتې په پیل کې رخصتېږي او له اووم نه تر دولسم ټولګي به د قوس میاشتې په 15مه نیټه دوی رخصتېږي. هغه سیمې چې نهایت سرسیر او سړې دي هغه له لومړي تر دولسم ټولګي به د قوس په لومړۍ نیټه رخصتېږي.
د افغانستان په اکثرو سړو سیمو کې وختي د واورې ورخت پیل شوی او خلک ویره لري چې سخت او سوړ ژمی به مخکې ولري. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره اغیزمن اقدامات وکړي. پښتین پرون د نومبر 15مه میرامشاه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د لسګو نظره پلویانو په حضور کې خبرې کولې. د وویل ولس دې د هر چا ولس دې د هر هدفي بریټ په اړه حکومت خبروي او که حکومت غم نخوري نو د احتجاج لارې د خپل حق وغواړي.
په دې لاند وخت کې ټارګټ کیلینګ زیات شوی دی. دا ټارګټ کیلینګ اباس نه دی زیات شوی. دا دلته بیا بیا دوی دا نام ورکوي چې تر هاګری دا هغه دا دغه دا وطن ورانول غواړي. دا وطن نیول غواړي. دا وطن بربادول غواړي. خو یو وعده زموږ هم دا ورسره بیا دا کارونه نشه کولای. وخت دې تیر شو.
د پښتنو په سیمو کې د ماینونو پاکول د ناقانونه وژنو او سړي تښتونو مخنیوي او په پښتنو باندې د بریدونو د عاملونو نیول هغه مهمې غوښتنې دي چې دغه غورځنګ د پاکستان له حکومت لري. د شمالي وزیرستان امنیتي او انتظامی چارواکو په بیا بیا ویلي چې د امنیت ټینګښت ژمن دي او په هدفي بریدونو کې ککړ کسان د قانون منګولو ته سپاري. بل ورته هند د پاکستانی چارواکو دا تورونه رد کړي چې ګواکې نوې ډیلي د پاکستان دننه توندلارې ډلې تمویلوي. د هند بهرنی چارو وزارت دا تورونه بې ځایه او خیالي یاد کړي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د شنبې په ورځ ویلي وو چې د خپلو ادعاو په اړه ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو ته شواهد وړاندې کوي. د هند بهرنی چارو وزارت ویلي وو چې د پاکستان خوښینونکي هڅې به خریدار ونه لري، ځکه نړیواله ټولنه د ده په خبره د پاکستان د چاله خبره ده. هغه زیاته کړې چې پاکستان په خپله توندلارې تمویلوي هغه ادعا چې اسلام آباد یې نه مني. او د ایران ولسمشر حسن روحانی د کورونا د دویمې څپې په وړاندې د دولت او ملت د عمومي بسیج اعلان کړی دی. د ایران روغتیایي چارواکو په دغه هیواد کې په کورونا د اخته خلکو په شمیر کې له بې ساري زیاتوالي خبر ورکړی. د ایران ولسمشر په یوه اعلامیه کې له ټولو حکومتي او غیر حکومتي ادارو غوښتي چې په هره ممکنه لاره دې د روغتیا وزارت او روغتیا پالانو مرستې ته ودانګي. په تهران او سلو ښارونو کې به د نومبر له 1 تازه محدودیتونه اعلان شي. په ایران کې تر اوسه د کورونا له لاسه 1,500 کسان مړه شوي. هلته په کورونا د اخته خلکو شمیر 2,200 کسانو ته رسیدلی.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14.0. هرات اسمان زایزه وریز، د تودوخې لوړه درجه 12.2. کندهار اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 14.0. مزار شریف اسمان زایزه وریز، د تودوخې لوړه درجه 9.2. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 14.0.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. افغان میرمنې د تاوتریخوالي کمښت غواړي او سوله کې په خپلې ونډې ټینګار کوي. د پاریس په یوه څنډه کې شاوخوا 2000 افغان کډوال له سختو ستونزو سره مخ شوي.
مستقیم دلته راغلو، ښایي د پاریس نورې برخې ښکلې وي، خو ما هغه نه دی لیدلی. خو دغه ځای او وضعیت یې وحشتناک او ډېر خراب دی.
نورستان کې د ډاکټرانو کاري اعتصاب ولس له ستونزو سره مخ کړی.
د شفاخانه کې کوم دوا نشته، زه د مسیوال نه راغلم، یو مریض مې راوستل زنانه دي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د نورو مسایلو تر څنګ به دا هم واورئ چې ډونالډ ټرمپ وایي ټاکنو کې د جو بایډن بریا نه مني. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د سولې لپاره د افغان ښځو یوه لویه غونډه په دوبۍ کې پیل شوې ده. د غونډې ګډونوال ټینګار لري چې د سولې په پروسه کې دی د ښځو ونډه زیاته او غوښتنې په پام کې ونیول شي. د افغانستان د دولت یو شمېر لوړپوړي چارواکي او په اروپا او امریکا کې د یو شمېر نړیوالو بشرپالو سازمانونو افغان غړي او فعالان د 15 غونډې ته وربلل شوي. په اړه یې پام وکړئ د سفی الله ستانکزي راپور ته.
د افغان مخکښو ښځو د سولې غونډه د سولې په پروسه کې د ښځو د لا زیاتې ونډې په ټینګار پیل شوه. د یکشنبې په ورځ چې د غونډې لومړۍ او پیل ورځ وه، ګډونوالو د سولې د پروسې په اړه خپلې اندېښنې او لیدلوری له نورو سره شریک کړ. د بشري حقونو او نړیوالو چارو لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي او د دولت وزیرې سیما سمر د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون کم وباله او ویل چې د ښځو له پراخ ګډون پرته باثباته سوله نشي راتلی.
به خود فشار وارد میکنه.
خزه چی هر سمره زیاده وی پا خپلا پا طالبانو بانده فشار راولی چی هغوی د افغانستان اوسنه و واقعیتونو تا متوجه و اوسه.
ده نومبر لپنزلسه می ترشلمی ده غونده ده افغان خزو ده شبکه لخوا ده طول شموله سولی لپار ده افغانستان ده میکانیزم پا همکاری ده متحده عربی اماراتو پا دوبی خار که جوره شویده. د ټول شموله سولې د میکانیزم اجرایی رئیس مسعود کډوخیلو ویل د دوبۍ د غونډې هدف دا دی چې ښځې د سولې په پروسه کې همغږي شي او لوړ غږ ولري. دې غونډې ته افغانستان، اروپا او امریکا شاوخوا 55 مخکښې ښځې او نور میلمانه وربلل شوی. د بخنی نړیوال سازمان د جنوبی آسیا د برخی کمپاینر سمیرا حمیدی د مخکخو خزو د غونډې ته ویل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د خزو ګډون ډیر کم ده.
د بین 21 نفر 4 زن 13 چون بسیار کم است.
د یو ویشتو کسانو ترمنز سلور خزه بیخی کمی دی. اکثر خزه په معلوماتي خلاکی واقع دی. موږ تر هغه پورې چې خپل غږ پورته نکرو معلومات نشو ترلاسه کولای.
د سسی به معلومات پیدا نمیکنی.
د افغان مخکخو خزو د سولې د غونډې ګډونوال وایي خزو د سولې دراتلو لپاره ډیره هڅه کړي او اوس غواړي د دې غونډې لارې د سولې په تړاو یو طرحه هم حکومت ته وسپاري. که څه هم په افغانستان کې دننه د خزو لخوا د سولې لپاره لوی غونډې او کمپاینونه جوړ شوي، خو ښایي دا لومړی وار وي چې د سولې په تړاو په یوه لویه غونډه کې افغان مخکښې ښځې له هیواد بهر سره ټولیږي. دې غونډې ته د افغانستان د دولت د سولې د مرکشي پلاوي غړي فاطمه ګیلانی هم له دوحې وغږېده، چیرته چې له څه باندې دوو میاشتو د افغان دولت او طالبانو مرکچیان خبرې کوي. اغلی ګیلانی د دې ترڅنګ چې د سولې د خبرو د مختتلو هیله وښوده، ټینګار یې وکړ چې له طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمولو په اړه جدي خبرې کوي. افغان ښځې د طالبانو له احتمالي راتګ او واک ته د هغوی له رسیدو په اندېښنه کې دي او وایي چې افغان دولت او نړیوالې ټولنې ته اجازه نه ورکوي څو د سولې په پروسه کې د دوی راتلونکی او لاسته راوړنې له پامه وغورځوي. د افغانستان حکومت بیا په وار وار ټینګار کړی چې د سولې په خبرو کې شته لاسته راوړنې چې د بیان ازادي او د ښځو په برخه کې پرمختګونه یې مهمې برخې جوړوي سرې کرښې دي. طالبانو که څه هم د سولې په پروسه او مرکزي ټیم کې له خپل لوري هیڅ ښځې ته ځای نه دی ورکړی، خو ټینګار یې کړی چې د دوی په خبره د اسلام په چوکاټ کې د ښځو د حقونو تأمین ته ژمن دي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت افغانان غواړي.
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولې او وبینی.
له سولې ورزو د افغانانو یوې بلې ستونزې ته، هغه هم د هغو کډوالو ستونزې چې اروپا ته د پناه غوښتلو په خاطر راغلي. د پاریس په یوه څنډه کې نږدې 2000 افغان پناه غوښتونکي په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د هغوی سرپناوې کوچنۍ خیمې دي چې د مرستندویه ټولنو لخوا یې ترلاسه کړي. اوس چې ژمی را روان دی، د هوا سړېدو یې دغه ستونزمن ژوند لا سخت کړی. په اړه یې پام وکړئ د نوریاس نوري راپور ته.
د لوی لارې تر څنګ تر پله لاندې په لسګونو خیمې لیدل کېږي چې ډېرې د افغان پناه غوښتونکو سرپناوې دي. د دغو پناه غوښتونکو شمېر چې زیاتره افغانان د شاوخوا 2000 ته رسیږي. اوس چې ژمی را روان دی، د هوا په سړېدو سره د دغو پناه غوښتونکو د ژوند ستونزې لا ډېریږي. شل کلن مرتضی رامز وایي زی د خپل او د نورو پناه غوښتونکو د ستونزمن ژوند په اړه وایي.
مستقیم دلته راغلو، ښایي د پاریس نورې برخې ښکلې وي، خو ما هغه نه دي لیدلی. خو دغه ځای او وضعیت یې وحشتناک او ډېر خراب دی. نه پوهېږم چې کوم ټکي ورته استعمال کړم، خو دلته ژوند ډېر ستونزمن دی. له څه باندې دو میاشتو راهیسې دلته ژوند کوم. دا واقعا یو ناورین دی.
دغه پناه غوښتونکي د فرانسې له دولت او مرستندویو ټولنو غواړي چې دوی ښو ځایونو ته ولېږدوي. سنا حمیدی یو بل افغان پناه غوښتونکی چې نوی 19 کلن شوی وای، د ماشومانو لپاره د دغه وضعیت زغمل ګران دی.
ماشومان حق لري چې په یو امن ځای کې تر یو چت لاندې ژوند وکړي، خو دا ډول امکانات ورته نه دي برابر شوي. غواړم له خلکو وپوښتم چې آیا اجازه ورکوي چې ماشومان په دا ډول خطرناکو ځایونو کې وږي اوسېږي؟ پرېږدي چې ماشومان یې له خطر سره مخ وي؟ دا واضح ده چې نه.
که څه هم مرستندویه ټولنو یو مناسب ځای ته د دغو پناه غوښتونکو د لېږدولو غوښتنه کړې، خو تر اوسه په دې برخه کې کوم عملي اقدام نه دی شوی.
ژ ژوند
آزادی خزینه تر اجازه نور کی چې دوت بشه تذکره واخلي دلانه فیصله وا منګوله وخت درشه
پوهنه
اوس مې مون په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته مون په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 0.15 صفه
اوس هم دا چې نړیوال ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه تبصری لري اجمل انت غوښ شي چې ځینې دغه ورځپاڼې کتلې دي.
پاکستانی رسنیو د یک شنبې په ورځ د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د تجارتي سلاکار په اړه لیکلی وایي چې نن له یو هیئت سره کابل ته راځي. جیو نیوز په دې اړه په یو رپورټ کې ویلي په دې پلاوي کې د پاکستان د صدر اعظم د سوداګرۍ په اړه سلاکار سربیره د پاکستان د ګمرکونو د ادارې یو غړی او د سوداګرۍ وزارت یو چارواکی شامل دي. ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم عمران خان خپل هم د رواني اونۍ تر پایه کابل ته سفر وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د شنبې په ورځ کابل ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په اړه وویل چې په دې سفر کې به د سولې پر مذاکراتو او د سیاسي، امنیتي، تجارتي او اقتصادي اړیکو پر پراختیا خبرې وشي. افغان ولسمشر د سپتمبر په 15مه نیټه په افغانستان کې پر سول او د اوربند پر ټینګېدو د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره خبرې کړې وې او هغه ته یې کابل ته د سفر بلنه ورکړې وه. له بلې خوا د واشنګټن پوسټ ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت د سرپرست کریستوفر میلر له خولې لیکلي چې ویلي دي په کومه موده کې چې د دې وزارت مشري ورسپارل شوي غواړي د بې پایه جګړو د پای ته رسولو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ د نظر په عملي کولو امریکایي سرتیري هیواد ته راستانه کړي. نوموړي ویلي هغه وخت را رسېدلی چې د عراق او افغانستان په څیر هیوادونو کې خپل رول یو ملاتړي ماموریت ته واړوي. کریستوفر میلر چې خپل هم یو پخانی نظامي دی تیرونه پر دې دندې لټاکل کېدو راهیسي په لومړي لیکلي پیغام کې ټینګار کړی چې امریکا به د القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي، خو روښانه کړی ده چې د امریکا ماموریت باید بدل شي او امریکایي پوځ باید له هېواده بهر تر ډیره یو ملاتړی رول خپل کړي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په قطر کې د افغانانو خپل منځي خبرو کې تر اوسه کوم پرمختګ نه دی لیدل شوی او د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچیان لا د دې خبرو پر کړنلاره نه دي سنا شوي. د کرکټ ټایمز انلاین خبرونې بیا د افغانستان په تړاو بیخي وجلا موضوع راخیستې او د افغانستان د کرکټ د یو نوموتي لوبغاړي مجیب الرحمن د واده پر مراسمو یې لیکنه کړې. خبرونه د دې محفل و ویډیو هم خبره کړې چې پکې د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړي لکه محمد نبی، ګلبدین نایب، سمیع الله شینواری او نور لیدل کېږي چې اتڼ کوي. خبرونه لیکي مجیب الرحمن د هندوستان د غوره لیګ په سیالیو کې له ګډون وروسته پریکړه وکړه چې د خپل ژوند یو نوی او مهم پړاو پیل کړي.
په نورستان کې د روغتیایي کارکونکو د کاري اعتصاب دوه میاشتې پوره شوې خو لا هم معاشونه نه دي ورکړل شوي. د چارې هلته ولسی خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. په اړه پام وکړئ له کونړه زموږ د خبریال روح‌الله انوري راپور ته.
د نورستان اوسیدونکي ویل تیرو نږدې دوه میاشتو یې په ولایت کې ډاکټرانو د ماشونو او نورو امتیازاتو د نه ورکړې له امله کاري اعتصاب کړی چې ولسونه ستونزو سره مخ کړي دي. د دواب ولسوالۍ اوسیدونکي محمد وایي
د شفاخانه کې کوم دوا نه نشته، زه د مسیوال نه راغلی یو مریض مې راوستې زنانه دي او دلته نه ډاکټران غریبان مسافر دلته راغلی دي، نه هغوی معاش شته، هغوی به خپل کورو چلی کړي، دلته به شفاخانه کې تداوی به کړي.
ډاکټران بیا وایي شپږمه میاشت روانه ده چې دوی ته ماشونه نه دي ورکړل شوي. د دوی په خبره چې د هټیوالو د پورونو د پرې کولو لپاره خپل موبایلونه او د کور وسایل پلورلي خو لا هم ماشونه نه دي ورکړل شوي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین ډاډ ورکوي چې د روغتیا کارکونکو ماشونه د هیډ په نوم مؤسسې ته سپارلي او ډېر ژر به دغه ستونزه حل شي. د یاد وزارت مرستیال ویان نور الله ترکه
دی وی میاستنه چې څومره میاش دوی کار کړی ماش هغه دی پروژې ته حواله شو، نو ان شاء الله څو ورځې کې به دی وی د اکاونټو د سیستم ترتیب نو ورسته یا به ماسي وا د اکاونټو څخه ماش ورته ورکړ شي. کله چې ماش کارمندان ته ورکړ شو لغه ورسته به هغه سره پاس قرارداد پاس کړ.
په نورستان کې ټول 2 روغتي مرکزونه او یو روغتون موجود دي چې لتیرو نږدې 2 ټول د ناروغ نو په مخ تړل شوی. د خلکو په خبره چې اوسې په ولایت کې د واوري اورښت هم پیل شوی او که په وخت د ډاکټر ډاکټرانو احتساب پې ته ونه رسیږي او روغتي مرکزونو کې درمل پوره نشي نو دوی به سخت او مشکلاتو سره مخ شي.
زموږه آزادي رادیو نه اوري اوس هم ورزو خیبر پختونخوا ته د پختون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پختین پر حکومت غږ کړی چې په سیمه کې د هدفي وژنو مخنیوي لپاره مؤثر اقدامات وکړي. نوموړي د سیمې له ولسه هم وغوښتل چې د ناامنیو پیښو په وړاندې چوپ خوله پاتې نشي. په اړه یې پام وکړی د پامیر ساحل راپورته.
پختون ژغورنې غورځنګ د شمالي وزیرستان په مرکز میرامشاه کې جلسه کړې چې ورته بیلابیلو مشرانو ویناګانې کړې دي. د نومبر 15مې جلسې ته د غورځنګ مشر منظور پختین په وینا کې پر حکومت غږ وکړ چې د هدفي وژنو مخنیوي مؤثره اقدامات وکړي. نو ویل ولس ته د هر هدفي برید په اړه حکومت خبروي او که حکومت یې غم نه خوري نو د احتجاج له لارې د خپل حق وغواړي. د شمالي وزیرستان امنیتي او انتظامي چارواکو په بیا بیا ویلي دي چې د امنیت ټینګښت ته ژمن دي او په هدفي بریدونو کې ککړ کسان د قانون منګولو تسپاري. پښتین دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې په 2019 زیږیز کال کې په شمالي وزیرستان کې 150 او سږ کال په هغه قبایلي ضلع کې 18 هدفي بریدونه شوي دي. پښتین ویل چې د غورځنګ او حکومت ترمنځ د مذاکراتو یو شمېر پړاوونه شوي خو لا نتیجې ته نه دي رسېدلي. د ویل په مذاکراتو کې هماغه غوښتنې دي کمی چې پخوا کولې. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي حکومت او امنیتي چارواکي دي قبایلي سیمې له ځمکو لاندې بمونو پاکې کړي، د هدفي بریدونو مخنیوی دی وکړي، پر امنیتي پوستو د خلک نه ځوروي، ټول ورک کسان د عدالت ته وسپاري او ماورای عدالتي وژنې دي بندې کړي او په قبایلو کې د ترهګرۍ او نامنیو په کلونو کې د ټولو پیښو پلټنو لپاره د حقایقو موندلو او جوړجاړي ټروث اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن جوړ کړي. حکومت او پوځ وایي د غورځنګ غوښتنې جایزې دي او وار له مخه یې د ځنو پر پوره کولو له شاوخوا دوو کلونو راهیسې کار ته دوام ورکړی. پښتین جلسې ته په وینا کې پر ولس غږ وکړ چې خپلې قبیلوي شخړې پرېږدي او د ځمکو لانجو پر سر دی د یو بل پر خلاف نه درېږي، بلکې له یووالي د کار واخلي چې په سیمه کې د امنیت او پرمختیا لارې هوارې شي. د همداراز زیاته کړه چې د شمالي وزیرستان او نورو قبایلي ضلعو خلک دي ښځو ته د هغوی ټول حقونه ورکړي او نجونه دې له تعلیمه نه بې برخې کوي. د میرامشاه جلسې ته د غورځنګ یو بل مشر او په قومي اسمبلۍ کې د شمالي وزیرستان استازي محسن دوړ هم وینا وکړه او پر حکومت یې د هدفي بریدونو مخنیوي ترڅنګ د امنیت ټینګښت غږ وکړ. د ویل په قبایلي سیمو کې نامنۍ بیا سر پورته کوي چې باید یې د هغو سیمو ځوانان او مشران پر وړاندې ودرېږي او بیدار وسي چې په وینا یې بل ځل د پردیو جګړو لپاره ونه کارول شي. د وړ په افغانستان کې د تاوتریخوالي او جګړو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او ویل چې باید د هغه هیواد شخړې په سیاسي لار حل شي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ منتخب جمهور رئیس جو بایدن ته په اشاره ویلي چې هغه یوازې د جعلي رسنیو له نظره رایه ګټلې دي. ترامپ لیکلي چې هیڅ شی نه مني ځکه د خبره دا ټاکنې لوټ شوي. د جو بایدن ټیم بیا وایي چې هغوی هم د خلکو زیاتې رایه ګټلې او هم د الکتورال کالج په حساب بریا خپله کړې. پاره پام وکړئ د صفی الله ستانکزی راپورته.
د امریکا برحاله ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون د لومړي ځل لپاره په ټاکنو کې په یو ډول د جو بایدن له بریالي کېدو یادونه وکړه او پرته له دې چې د بایدن نوم یاد کړي په خپل ټویټر لیکلي هغه په درغلیو بریالی شوی. ترامپ په همدغه ټویټ کې چې د یکشنبې په ورځ ولیکه زیاته کړه چې هیڅ شی نه مني ځکه دا انتخابات د ده په خبره لوټ شوي او لا اوږده لار په مخ کې ده. ترامپ یو بل ټویټ کې زیاته کړې چې څارونکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې څار ولري. برحاله ولسمشر که څه هم په ټاکنو کې د درغلیو خبره پورته کړې او ویلي دي چې له حقوقي لارو به دا مسله تعقیب کړي خو کوم شواهد په دې تړاو نه دي وړاندې کړي. د امریکا د ملي امنیت ادارې هم د نومبر په 12مه ویلي چې د رایو د حذفېدو، بدلون یا درغلیو هیڅ نښې نه دي موجودې. د امریکا ولسمشري ټاکنې د نومبر په 3مه وشوې. ټولو معتبر امریکایي رسنیو جو بایدن د امریکا د ولسمشري ټاکنو ګټونکو اعلان کړی. بایدن د اونۍ تر پایه د رایو د شمیرنې په دوام کې 306 الکتورال کالجونه ګټلي او په وړاندې برحاله ولسمشر ډونالډ ترامپ 232 کالجونه لري. د ترامپ تر دغو ټویټونو وروسته د منتخب ولسمشر جو بایدن یو نږدې همکار او د سپینې ماڼۍ د چارو ادارې راتلونکي مشر ران کلین NBC ټلویزیون ته وویل چې بایدن هم د الکتورال او هم د خلکو د رایو په اساس ګټلې ده.
won because he got more votes. Okay, that's why.
هغه وګټله ځکه ډېری رایې خپلې کړي. د خلکو زیاته رایې هم وړې ده او په هغه اندازه الکتورال رایې ګټلې چې ولسمشر ټرمپ څلور کاله مخکې ځان پرې یو اړخیز ګټونکی وباله. که چېرته ولسمشر دې ته چمتو دی چې واقعیت ومني، دا مثبته خبره ده. د ډونالډ ټرمپ د ټویټ محتویات د جو بایډن ولسمشر کېدل یا نه کېدل نه ټاکي. د امریکا خلکو دا کار کړی دی.
د نړۍ اکثرو مشرانو او آن د امریکا مخکینیو ولسمشرانو چې پکې جمهوري غوښتونکی جورج ډبلیو بوش هم شامل دی، د بایډن د ټاکل کېدو مبارکي ورکړې ده. ټرمپ یکشنبه تر ټویټونو وروسته د ګلف لوبې لپاره ستون شو، هغه کار چې وړمه ورځې هم وکړ او ګڼو مینهوالو یې بدرګه کوله. د ټرمپ لسګونه زره مینوالو شنبه د هغه په ملاتړ په واشنگتن ډی سي کې لاریون وکړ.
د بشري حقوقو د څار سازمان د آسیا څنګ مشر وای پر الیاس دایی په حمله کې د طالبانو د لاسترلو احتمال تر هر چا زیات دی. په اروپا کې افغان پناه غوښتونکي د ژمي په سړه هوا کې د سرپناه له نشټوالي شکایت کوي. د فرانسې خبري اجنس ویلي چې یوازې د پاریس په یوه څنډه کې شاوخوا 2000 افغانان له سختو ستونزو سره مخ شوي. د افغانستان د پوهنې وزارت اعلان کړی چې د هوا په سړېدو سره د لندې تر 15 د ټولو سړو سیمو ښوونځي رخصتوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره اغیزمن اقدامات وکړي. هند د پاکستاني چارواکو دا تورونه رد کړي چې ګواکې نوې ډیلی د پاکستان دننه توندلاري تمویلوي. او د ایران ولسمشر حسن روحاني د کورونا د دویمې څپې په وړاندې د دولت او ملت د عمومي بسیج اعلان کړی دی. زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري.
د ژوند رنگونه
شمس رحمان شمسیم د ننګرهار ولایت غنی خیل ولسوالۍ اوسېدونکی کیم دروخان انسټیټیوټ یو ځل محصل یم.
تر کومه ځای چې موږ خبر یاست تاسو په شعر او شاعرۍ کې هم قلم ګرځي، که درته وایي چې له څه وخت راهیسې نه دي شعر او شاعرۍ ته مخه کړې؟
ولزم په ځان پوه نه یم چې څه وخت نه مې شروع کړه، خو یګان وخت به ځان ته کېناستمه، ذهن ته مې یو بیت نیم براته، هغې نه وروسته یم. بس بیا موږ یو کلیوال دی، هغه هم شعر شاعرۍ کې زب دغه کوي، هغې ته مې خود ده هغې بیت شو کولی شي چې په راتلونکي کې ښه شاعر شي.
دا شاعري م چې کوله دغه د شاعرۍ په اصولو برابره مه وزن قافیه دا شیان دې په نظر کې نیول او که اس دې لیکل؟
اول کې خو نه پوهېدم په شاعرۍ خاص، هغې نه وروسته چې کله هغې راته وزن او قافیه خو ده بس په هماغې طریقه مې بس بیا کوله.
که کوم شعر د سره یې همدا اوس موږ ته بې ولولئ، بیا به خبرو ته دوام ورکړو.
غزل یې وایي: ښکلې جانان مې رانځي کړی واخیستله، ښکلې جانان مې رانځي کړی واخیستله، او په ما د غم خاورې اړوي کړی واخیستله. او ما ورته ویل جانان دې نیزي، هغه داسې ویل. ما ورته ویل جانان دې نیزي، هغه داسې ویل، ستا جانان کله په قرار خلک پرېږدي کړی واخیستله.
یعنی خلکو له لاسه لاړ جانان.
بالکل. بس خلکو
اوس که درته وایي چې څومره شعرونه دي لیکلي؟
ښایسته هم نه دی کړی، خو یو دېرش څلوېښت دانې مې لیکلي چې ډېر بنې.
څه تصمیم لرې؟ آیا دا به بیا چاپ کوي؟
او انشاءالله سیرادم ده بس وخت سره.
په څه وخت کې ښه شعر لیکلی سي؟
زیاتره وخت شعر په هغه وخت کې ښه لیکل کېږي چې داسې یو شین ماحول ته لاړ سړی، او بل د شاعرانو پورې فرق دی. بل بعضې داسې وخت کې سړی ښه شعر جوړېږي چې کله ځان ته ناست وي او ځان ته په وخت کې زیاتره شاعران ځان ته کښېني، هغې وخت شعرونه ډېر جوړوي.
کله چې شعر در په یاد شي بیا دا فتنې لیکې کړې په یاد پاتې کېږي وروسته یې بیا لیکې؟
بس تیار ورکې را سره قلم وي، بس هغې ساعت کې صرف هغه دغه اول بیت ولیکو، بیا هغې نه وروسته بیا اسانه وي. اول بیت بیا لږ مشکل وي، هغه چې اول بیت ولیکل شي بیا اسانه، بیا هماغې مطابق جوړېږي شعر.
بله، په دې علت چې یو ښه شاعر اوسئ. ډېره مننه، ژوندی اوسئ.
ژوندی اوسئ. مننه چې راغلې، موږ سره مرکه وکړه. مننه.
اوس هم ستاسو یو شمېر اس ایم اسونه چې د افغان بسیم د شرکت اته سوه اتل شمېرې له لارې مو موږ ته راستولې دي. اسمت الله له زابل نه لیکي، وایي د هوا له سړېدو سره کرونا زیاته شوې ده. عبدالواحد مدقق له کندهار لیکلي، وایي هوا سړه شوې، کندهار کې باران شوی خو نن اسمان شین دی. جرار له نورستان لیکلي، وایي پرون کې نیم متر واوره شوې. خان محمد اسلام یار له نادری نه لیکلي، وایي د هلمند کندهار لار له یوې میاشتې راهیسې د طالبانو په لاس کې ده. قاری یوسف قاری سیف الاسلام له هلمند لیکلي، وایي د الیاس دایی د وژونکو معافول ظلم دی. عبدالعزیز غالب هم لیکلي، وایي د دایی غږ مې اوس هم غوږونو کې انګازې کوي. حسمت الله افغانیار لیکلی وای کابل ته د عمران خان سفر ګټه نه لري او ښه کار بدای چې پاکستان د پر کونړ راکټي بریدونه ودروي. نور اوریدونکو هم اسمسونه راستولی دي چې د وخت د کمیل عمل نه شو لوستلې، هڅه کوو چې په رات روانو خبرونو کې دغه اسمسونه تاسو ته خبرو کړو. سموکاګله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1289 او اف ام 3.15 صفو خبرونه لري. کچیرته انټرنیټ لري زموږ ویب پاڼه ته ورشي ازادي رادیو.com مو د ویب پاڼه آدرس ته